The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 8 نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې خبری خپرونه کې درته زبختور شهر کلی وایم په خبری خپرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واوري خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پښتونخوا په کوزا جنوبی وزیرستان ضلع کې د جمعې د ورځې نه د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت پیل شوی دی احتجاج کوونکي وایي د تاریخ بدترینې نامنۍ سره مخ دي او وایي د سیمې نه اف سی آر قانون ختم شوی خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه دی عملي شوی ملګري ملتونه وایي افغانستان د ناورین یو نوي پړاو ته داخليږي د افغانستان لپاره د برطانیې سفیر وایي طالبانو د افغانانو د ژوند سره لوبې کړي بل لور ته د برطانیې په خوانی وزیر اعظم ګوردن براون ویلي د افغانو جنکو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو باندې رښتینی برید دی او امریکا د یوکرین سره د 3 بلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان کړی بلخوا د یوکرین استخباراتي رپورټونه وایي روس داسې اراده لري چې د جنوري په میاشت کې تر 15 لکو پورې نور پوځیان وټاکي او اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په کوزا جنوبی وزیرستان ضلع کې د جمعې د ورځې نه د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت پیل شوی دی احتجاج کوونکي وایي د تاریخ بدترینې نامنۍ سره مخ دي دوی د سیمې نه اف سی آر قانون ختم شوی خو وایي دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي دوی وایي د امنیت ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو ذمواري ده او په علاقه کې دې په هر قسم وسلوالو ډلو بندیز ولګول شي د دین وړاندې په باجوړ او بنو کې هم د بدامنۍ په ضد مظاهرې شوي او په 11 تاریخ په مومندو کې هم د دغسی یوې غونډې اعلان شوه دی د امن په حق کې او د بدامنۍ په ضد دا تازه مظاهرې په داسې حال کې پیل شوي چې په 18 نومبر د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ ډزبندي ختمه شوي او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوازې د دسمبر په میاشت کې د یو کم او یا ترهګر بریدونو ذمواري منلې ده هر څه قضایي خلک وایي حکومت په سیمه کې په بدامنۍ قابو کولو کې پاتې راغلی خو حکومتي چارواکي دریز لري د کله نه چې دغه سیمې په صوبه کې ورګړې شوي دي حالات پکې ښه شوی او د خلکو محرومیانې ختمولو دپاره یې په اربونو ډالرو ترقیاتي چارې هم روانې کړي دي په باجوړ او جنوبي وزیرستان کې د امن په پلوۍ او د بدامنۍ په ضد احتجاجونو کې برخه اخیستونکي وایي احتجاجونو ته په پاکستانی میډیا کې پورا کاورج هم نه دی ورکړل شوی د سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ د پاکستان مرکزی بانک سره د غیر ملکی زرې مبادله ذخیره 4.5 بلیون ډالر پاتې شوی کم چې د سیړونکو په وینا د هیواد د 3 هفتو درآمدادو لپاره هم پوره نه دی خو مطبوعات د خپل سرچینو له قوله وایي د زرې مبادله ذخیرو کې کمی ذکر راغلی چې پاکستان د اماراتو ان بی پی بانک ته 600 میلیونه ډالرې او د دوبی اسلامیک بانک ته 340 میلیونه ډالرې قرض واپس کړی دی تیره ورځ د سند صوبې د کراچۍ او حیدرآباد ښارونو د بیلابیلو جیلونو نه په غیر قانونه توګه پاکستان ته ورغلي 1.5 سوه افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي په دوی کې 1 سلویخ ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي د نیول شوو افغانانو وکیله منیزه کاکړ وایي نږدې 800 افغانان اوس هم د کراچۍ په جیلخانو کې پراته دي او راتونکو ورځو کې چې دا غوي مقدمه سر ته ورسي دوی به هم د پاکستان حکومت بیرته افغانستان ته ستنوي ملګري ملتونه وایي افغانستان د ناورین یو نوی پړاو ته داخليږي د افغانستان لپاره د برطانیې سفیر وایي طالبان د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي بل لور ته د برطانیې پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون هم ویلي د افغانانو جنکو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو باندې رښتینی برید دی طالبان وای په یونیورسيټیو کې د پردې شاته د ښځو تعلیم په پلان کار کوي په غیر سرکاري تنظیمونو او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په یونیورسيټو کې د جنکو په تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه پر لپسې نړیوال خبرګونونه مخې ته روان دي او اوس تازه بیا ملګرو ملتونو برطانیې پاکستان او ایران په دې اړه اندېښنې ښکاره کړې دي امریکا د یوکرین سره 3 بلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان کړی دی د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دوی به په یوکرین کې د روس د یرغل نه اغیزمن شوي اوکران او نورو هیوادونو ته د 3 بلیون ډالرو نه زیاتې پوځي مرستې ورکوي. د خارجه چارو د وزارت مرستیالي لاورا کوپر د پینټاګان خبريالانو ته ویلي د یوکران په وسره دا پوځي مرستې به د جنگ صورتحال بدل کړي. بلخوا د یوکران د پوځي استخباراتو په وینا روس اراده لري چې د جنوري په میاشت کې تر 15 لکو پورې نور پوځیان وټاکي. او په شمالي کالیفورنیا کې د بجلی د بحالولو عمله لګیا ده چې په زرګونو کورونو ته بجلی بحال کړي، کم چې د 2 ورځو سختو سیلو، جاکړو او تیزو بارانونو متاثره کړې ده. رپورټونه وایي د دې اونۍ تر اخره یو بل د واورو طوفان هم را روان دی چې خلک او انتظامیه هغې ته هم تیاری نیسي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم، ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پختونخوا په کوزا جنوبي وزیرستان ضلع کې د جمعې د ورځې نه د بدامنۍ په ضد احتجاجي پرلت پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي دوی د تاریخ د بدترینې ناامنۍ سره مخ دي او زیاتوي د سیمې نه اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه دی عملي شوی. هر څه قضایي خلک وایي حکومت په سیمه کې په بدامنۍ قابو کولو کې پاتې راغلی، خو حکومتي چارواکي دریز لري چې د کله نه دغه سیمې په صوبه کې ورګړې شوي، حالات پکې ښه شوی دی او د خلکو محرومیو ختمولو لپاره پکې د اربونو روپو ترقیاتي کارونه هم روان دي. تفصیل په د سیمې نه د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د کوزه جنوبي وزیرستان مرکز فاڼک شي دغه پرلت کوونکي وایي تاریخ د بدترین ناامنۍ سره مخ دی. د دوی سیمې نه اف سی آر قانون ختم شوی، خو دغلته اوس هم د پاکستان قانون نه عملي کیږي شي. دا پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې پرون د ناامنۍ پر ضد او امن لپاره په واڼه سیمه کې غټه ولسي غونډه شیف. دوی وایي د امنیت د ټینګښت د ریاست او ریاستي ادارو ذمواري ده او په علاقه کښې په هر قسمه وسله والو ډلو بندیز ولګول شي. دغه احتجاج کوونکي 10 بنیادي غوښتنې لري چې پکښې په علاقه کښې حکومتي عملداري پر ځای کول او دغه سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکول شامل دي. وایي دغه غوښتنې پرون ځایي انتظامیه سره هم شریکې کړې دي. د پرلت ایوه ګډونوال او په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند فعال ایاز وزیر وویل د دوی سره د انتظامیه ای مشرانو پرون رابطه کړې او دا غوښتنې ورسره شریکې کړې دي او دوی د جواب ویلو نن 2 بجې وخت ورکړل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند د ضلع عمومي سکرتر عمران مخلص وویل تر څو چې د دوی د غوښتنو پوخ ډاډ نه وي ورکړل شوی، پرلت به رفان وي.
دا سیرا وایي چې ایک ریاست دو دستور نه منظور، یلتا دوغلا پالیسی دو، یلتا چې کیم د وزیرستان بچای دی، د پېښور بچای دی یا د لاهور بچای دی، په دغه کې فرق دی. نو د میز تر یغه پرانوستي چې وست پاکستان په عین کې د توزی موارادو تو مشته امن کاوی د می جدوجهدو د ټیپک په زور نوی آئینی جمهوری سیاسي او د می جنگ جاری.
د پاسون ایوغړی ندیم خان زیاته کړه دا په 13 میاشت کې پر لپسې 3 ولسی غونډې وشوې، خو د دوی د امن په غوښتنه عمل نه دی شوی. هغه ویل مجبور شوی چې په دې احتیاجي پرلت لاس پورې کړو.
اول د میج امن دی او میج د پولیس به حلول غوړي. دلته ټارګیټ کیلینګ شي، لکه دغه ختم شي، دلته اغواکاری کیږي، بتخوري کیږي او دلته څوک اغوا شوی دی لکه جمشید وزیر هغه میز داسې چې بازیاب شي. ډېره کامیابه درنه دو، ان شاء الله دا ورځې دي، دا سوړه دی، خو د خلک بیا هم جذبې ډېرې مضبوطې دي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه د کوزه جنوبي وزیرستان د انتظامیه او پولیسو مشرانو سره د رابطې هڅه کړې، خو څه ځواب یې ترلاسه نه کړو. خو د دفترونو چارواکو ویل پرون مازدیګر وروسته د ځایي مشرانو په منځګړیتوب د پرلت کوونکو سره لیدلې او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. خو په دغه غوښتنه کې ځینې د پوز او ځینې د حکومتونو ترکت سره اړه لري او د هغوی سره هم شریکې شوي او چې د هغه زیاده څه جواب وویل شي هغه به د پرلت کوونکو سره شریک کړي. ادران بیټنای دفاع کوزا جنوبي وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د جنوبی وزیرستان په سیر په باجوړ کې هم د امن په پلوي او د بدامنې په ضد احتجاجونو کې برخه اخیستونکو وای احتجاجونو ته په پاکستانی میډیا کې پوره کوریج نه ورکړل کیږي. خبريالان وای دوی خپل ادارو ته د خلکو د احتجاج خبرونه لیږي. ځینې اخبارونه او ټي وي چینلونه ورته ځای ورکړي خو هغه هم ډیر کم دي او اکثره اداري ورته هیڅ ځای نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان او باجوړ کې د احتجاجونو عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو په زیات مقدار سره خوري شوې دي. خلکو سره سپینې جنډې په لاس کې دیدل کیږي چې د امن لفظ په لیکل شوی. د بعضی خلکو لاسو کې تورې جنډې هم دي خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې دا ټول منظر بیا په پاکستانی میډیا نه خودل کیږي. د باجوړ قومي پاسون یو منتظم مولانا خنزیب ویل د خلک امن غواړي. د امن زمواري د ریاست ته نو چې عامولس امن غواړي نو بیا ریاست ته سمسله کې دی شي چې د دوی اواز خاموشه کول کیږي. مولانا خنزیب ویل چې د دې سیمو څومره خلک د امن غوښتو د پاره روزي هغه عمر زی ورته بیا ملکی میډیا کې نه ورکړل کیږي.
هدلته کې پرون په باجوړ کې چې سشل زره ولس راوتلې دی په لوی شمیر کې د امن غږ کیږي او هغه د امن غږ چې کوم دی هغه شان په میډیا غې ته پام نه راګرځي. بای چې پښتنو دی قامي غږ ته پام راوګرځول شي دلته بدمنی هم شته لري په تسلسل سره روانه ده. یعنی داسې حالات اطمینان بخښ نه دي. هدازل نیکبختی داده هیله دار چې ولست ازل بیدار دین.
زی خبر اعلان وای دوی خپل مطبوعاتي ادارو ته په وخت ویډیوګانې او خبرونه لیږي خو اکثر له پټي وی یو څو ټکر وچلیږي او په خبرونو کې ورته ډېر کمزه ورکړل شي. د پیښور د خبر اعلانو د اتحادی خیبر یونین اف جرنالیست په خوانی مشر سیف الاسلام سیپی دی وته ویل د باجوړ وزیرستان احتجاجونو ته هغه عمر زی ورنکړل شو کم چې ورته پکارو. نو موري ول د بلوچستان او خیبر پختونخوا خلک د وړاندې نګیل کوي چې د دې صوبو عوامي مسلو باندې مطبوعاتو کې بسونه نکېږي. نو موري ول اوس خبر یالانو هغه خبرونه خپل مطبوعاتي ادارو ته لیګل پریخي کوم ته چاوي په عامه توګه نه ور کوي.
اوس خو چې دی بیا ملګرو په خپل هم ځکه نه لیګل چې اغي کوري نه ور کوي. تیر کلونو کې مونږ ته پتو لګی دا چې دلته پښتنو کم د امن د پاره کم مومنت شروع شوی دا غي کوریج به صافیان وکړو او به لیګل خو غي ورته هیڅ کوریج نه ور کولو بلکې یو خاموش چې یو سنسرشپ دا غي طرف نه.
د باجوړ او وزیرستان نه خبر اعلانو دی وته ویل د ټي وي چینلونو او اردو اخبارونو په مقابله کې انګریزي اخبارونو د امن احتجاجونو ته ډیر ځای ورکړی دی. دوی په وینا دا احتجاجونه په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې زیات خواره شوی دي او په دې احتجاجونو کې زیاتره سوشل میډیا د مین سټریم د متبادل په توګه کارول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونه په و څلور و صفر کیلو هرتز و پنځه درې صفر او یو دوه صفر درې پنځه کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو آزمایشي توګه په یو دوه نه شپږ او د مخم نه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په نه دوه و اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده. د سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ د پاکستان مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3.5 بلین ډالر پاتې شوې دي کم چې د سیلونکو په وینا د هیواد د درې وختو د درآمداتو لپاره هم کافی نه دي. خو مطبوعات د خپل سرچینو له خولې وایي چې د زر مبادله ذخیرو کې کمی ذکر راغلی چې پاکستان د اماراتو ان بی سی بینک ته 600 میلیونه ډالرې او د دوبۍ اسلامیک بینک ته 420 میلیونه ډالره قرض واپس کړی دی. څېړونکي وایي پاکستان چې دا وخت د کم اقتصادي چیلنج سره مخ دی ورسره اوس د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د پور پروګرام بحالولو نه پرته بله کومه لاره نشته. تفصیل پی د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخایر یا زیرمې 4.5 بلین ډالره پاتې شوي، کوم چې د سیړونکو په وینا د هیواد د 3 هفتو درآمداتو لپاره هم پوره نه دي. او که یو خوا د هیواد د اقتصادي سکوت یره څرګندېږي، نو بل لور ته د ډالرو بحران له وجې په درآمدي شیانو او خام مالونو باندې د حکومتي بندیز له وجې غټ غټ صنعتونه بندېدو ته نږدې شوي دي. خزائی مطبوعات د خپلو سرچینو لخلی وای چې د نغدو پیسو د کمی سره مخ هیواد د اماراتو یو بینک ته 600 میلیون ډالره او د دوبۍ اسلامی بینک ته 420 میلیون ډالره قرض واپس کړی چې لوجی د غیر ملکی زر مبادله ذخیرو کې کمی راغلی. تر دې دمه د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د پور پروګرام نه بحال کېدو لوجی پاکستان ته د دوست هیوادونو څخه هم پیسې نه دي ترلاسه شوي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 ورځ ویلي وو چې د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر سره په ټلیفون خبرې کړي او د آی ایم ایف یوه ډله به ډېر زر د پاکستان سفر وکړي چې دغه شان د 2 بلین ډالره د پور نهمې ارزونې ته بیا کتنه وکړي. وزیر اعظم ویلي وو حکومت غواړي د فنډ شرطونه پوره کړي. څېړونکي او اقتصاد پوهان وایي پاکستان سره اوس د آی ایم ایف پروګرام بحالولو نه پرته بله سلار نشته، او که دا بحال هم شي خو بیا هم د هیواد اوږدمهاله اقتصاد به د یو شمېر ننګونو سره مخ وي. یو شخصي ټلویژن سره خبرو کې څېړونکي او اقتصاد پوه ثاقب شیرانی وویل
صرف آی ایم ایف ہی راستہ انفارچونیٹلی بچ کے ہے کیونکہ وہ انلاک کرے گا باقی فائنانسنگ آپ کی.
دا وقت یوازینی لار آی ایم ایف پاتې ده، ولی چې دې سره به د نورو مالیاتي ادارو څخه هم پاکستان ته پیسې راش او زیاتوي. دې نه به خو مونږ د لږې مودې لپاره د سکوت نه ځان بچ کړو، خو اوږدمهاله به د دې اغېزې ډېرې خطرناکې وي. ثاقب شیرانی وویل د ډالرو کمی له وجې حکومت د ایل سیز یا د بینکونو نه ډالر راوستلو اجازت باندې بندیز لګولی چې له وجې به د هیواد پیداواري صلاحیت راکم شي او د دې اثر به د هیواد جی ڈی پی یا کل مجموعی پیداوار باندې پریوزي چې ورسره به بیروزګاری هم سیوا شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اقتصاد د سیاسي کړکیچ تر څنګ په ټپه ولاړ دی. د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ بیا پرله پسې په ښکته را روانه ده او ګرانی د 1300 لسیزو ریکارډ کچې ته سیوا شوې ده. خو روان کال راغلي ویجاړونکي سیلابونو او د انرژۍ نړیوال بحران د هیواد اقتصاد د سخت فشار لاندې راوستی دی. څېړونکی ثاقب شیرانی وایي د خام مالونو د نشوالي له وجې کارخانې بندېږي او د نورو شیانو سره سره اوس د دوایانو جوړولو لپاره هم خام مال نشته. نوموړي زیاته کړه دا وخت د کراچۍ په بندر د بار وړلو زرګونه کنټینران بند پاتې دي ځکه چې بینکونه د ایل سیز پرانستلو اجازه نه ورکوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی. بادا ملګری ملتونه وایي افغانستان د ناورین یو نوی پړاو ته داخليږي. د افغانستان د پاره د برتانیې سفیر وایي طالبان د افغانانو د ژوند سره لوبې کوي. بل لور ته د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون هم ویلي د افغانانو جنکو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو باندې ریښتینی برید دی. طالبان وایي په پوهنتونونو کې د پردې شاته د ښځو د تعلیم په پلان کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه همکار بارکوال مخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په غیر سرکاري کورنوي او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه پر لپسې نړیوال خبرګونونه مخې ته را روان دي او اوس تازه بیا ملګرو ملتونو برطانیې، پاکستان او ایران په دې اړه اندېښنې ښکاره کړې دي. د افغانستان لپاره د برطانیې شارزدافیر هیوګو شارټر ویلي، طالبان په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار په بندیز لګولو سره د افغانانو له ژوند سره لوبې کوي. شارټر د جنوري پر شپږمه په پښتو ژبه په پرلپسې ټویټونو کې د طالبانو دا پریکړه ښکاره جنسي توپیر د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. هغه لیکلي، برطانیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان، د جی 7 تنظیم غړي هیوادونه، غیر سرکاري ادارې او نور پر طالبانو ژغ کوي چې خپل دا له انصاف لري پریکړه بیرته واخلي. د برطانیې سفیر هیوګو شارټر وایي، افغان ښځې د بشري مرستو د رسولو لپاره ډېرې ضروري دي. وایي د طالبانو تر پریکړې وروسته ځینو بهرنیو تنظیمونو سمدستي تر 30% پورې کارکوونکي بایللي دي. ښاغلي شارټر لیکلي، تر څو طالبانو دا پریکړه بیرته نه وي اخیستې، په عمل کې به ممکنه نه وي چې په افغانستان کې ټولو زیانمنو خلکو ته له نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په نړۍ کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برطانیې مخکینی وزیر اعظم ګوردن براون هم ویلي، د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر حقونو برید په حقیقت کې پر بشري حقونو حمله ده او نړۍ یې باید په ضد راویښ شي. ګوردن براون له سی این این ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي، دای فکر نه کوي چې طالبان به ډېره موده خلک تر فشار لاندې وساتي. ښاغلی براون وویل، موږ کولای سو اسلامي هیوادونه وهڅوو، هغه هیوادونه چې تعلیم لازمي ګڼي او د ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، هغوی باید په افغانستان کې طالبانو او مذهبي مشرانو ته ووایي دا د اسلام سپکاوی د ایداد هیڅ تفسیر برخه نه ده او باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم حق ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استازي مارکس پورزل د شنبې یا خالی په ورځ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم سره لیدلی او هغه ته ویلي، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز به ټول افغانان زیانمن کړي. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه د ښاغلي پورزل له خولې لیکلي، د طالبانو له دې پریکړې سره افغانستان د ناورین یو نوی پړاو ته داخليږي. په بیان کې لیکل شوی، مارکس پورزل د طالبانو له وزیره د نجونو پر تعلیم د بندیز لري کولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د برطانیې د سفیر او مخکینی وزیر اعظم خبرګونونو ته په جواب کې لاڅ نه دی ویلي، خو د لوړو زده کړو وزارت یې په یو بیان کې ویلي، وزیر یې د ملګرو ملتونو استازي ته وویل، د ښځو د لوړو زده کړو د مکمل بندېدو پریکړه نه ده کړې، بلکې ځنډولې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې یا خالی په ورځ د ځینو اسلامي هیوادونو له دیني عالمانو سره لیدلی او وایي، هغوی ته د ښځو د اعلی تعلیم په اړه یوه تګلاره وړاندې کړه او د ده په وینا هغوی ورسره خوښه کړه. دا نوې تګلاره څه ده؟ وزیر پر ټویټر لیکلی، پر داسې طرحه کار کوو چې ښځو ته د اسلامي شریعت مطابق د طب، نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړو زمینه برابره سي او نارینه استادان وکولای سي په صنف کې د پردې تر شا نجونو ته تدریس وکړي. خو د طالبانو دی وزیر د جمعې په ورځ په یو غونډه کې په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو کار، پوهنتون، پارکونو او ورزش کلبونو ته د هغوی تګ د فساد او بې عزتۍ لار ګڼلې او وایي د دوی حکومت به اجازه ورنه کړي. د نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې په تړاو د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د طالبانو پر پریکړه اندېښنه ښکاره کړې ده او په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی دی. بارکوال میخیل، VOA دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. امریکا د یوکرین سره د 3 بلیون ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان کړی دی. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن ویلي، دوی به په یوکرین د روس د یرغل نه اغیزمن شوی یوکرین او نورو هیوادونو ته د 3 بلیون ډالرو نه زیاتې پوځي مرستې ورکوي. بلخوا د یوکرین پوځي استخبارات وای، روس اراده لري چې د جنوري په میاشت کې تر 15 لک پورې نور پوځیان په خپل دستو کې شامل کړي. تفصیل په د ډیوا همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د اوکران د پوځي استخباراتو مرستیال بدایم سکبیتسی ویلي دي چې د اوکران پوځ کړي چې دا پوځیان به د هواد مشرقي او جنوبي سیمو ته لګري کیږي، چرته چې به دا په سپرلی او وړي کې د روس د نوو پوځي عملیاتو برخه وي. د وایس اف امریکا په رپورت کې ویل شوی دي چې د روس امیر وړاندې د نوو پوځیانو د پرځای کولو خبره رد کړې وه، خو د رپورټونو تر مخه کرملین پټ په پټه د پوځیانو پرځای کولو عمل جاری ساتلی دی. د جمعې پر ورځ د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په اوکراین د روس د پوځي یرغل نه اغېزمن شوي اوکراین او نورو هیوادونو سره به د درې بلیونه ډالرو پورې پوځي مرستې کوي. د خارجه چارو د وزارت مرستیالې لارا کوپر د پنټاګان خبریالانو ته ویلي دي چې د اوکراین پوځ سره دا پوځي مرستې به د جنګ صورت حل بدل کړي. د ملي امنیت د چارو دپاره د وایس آف امریکا د خبریال جیف سلډن تر مخه د پنټاګان په خبري غونډه کې د امریکای چارواکو خبرداري ورکړي چې داسې هیڅ نښې نه دي لیدلې چې ګنې پوتن د اوکراین د نیولو په هلو ځلو کې کمی راولي، او د روس د آرتوډاکس کریسمس په وخت د روس د اوربند ته هم د شک په سترګه ګوري. کوپر وویلي چې همدې سړي یعنی پوتن ویلي وو چې اوکراین به نه نیسي، خو که هر څه په تکنیکي توګه دوی د اوربند په پړاو کې دي دا وخت هم جګړه روانه ده. تمه ده چې په پوځي مرستو کې به 50 بریډلی فایټنګ ګاډي، 1500 ٹی او ڈبلیو په نامه د ټینک خلاف کارون کې میزایل او اضافي ګوله بارود شامل وي، او دا به په مشرقي سیمه کې د اوکراین پوسټا په جاري جګړه کې ډېره مرسته ورکړي. پینټاګان ویلي دي چې اوکراین ځواکونو ته په تربیه ورکولو او بیا بریډلی ورلېګلو کې به یو سمیاشتې وخت ولګي. امریکایي چارواکو په دا وخت بریډلی د ورلېګلو دفاع کړې او ویلي دي چې وړاندې د نورو پوځي مرستو ته ضرورت و او اوس د دې ضرورت پیدا شوی دی. جرمنی او فرانس هم اوکراین ته د پوځي ګاډو د ورلېګلو اعلان کړی. د اوکراین صدر ولادیمیر زلینسکی د مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی د کوم مرستو غوښتنې کولې هغه ورته ملاویدل شروع شوي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداري د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او ستاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
په اوکراین د روس د اس بي هيسه حمله د 300 نه زیاتې ورځې شوې دي. امریکای د دې خبرې پوښ نیت کړی دی چې اوکراین به د خپل خلکو د حفاظت کولو جوګه کوي. صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره خپل یو ملاقات کې اوکراین سره د امریکای د ټینګې مرستې په خلې کړي دي، او اوکراین نه د روس د فوجونو وشتو اهمیت بیان کړي دي. صدر بایدن په دغه موقع وی چې د امریکای اولس اوکراین سره ټینګ ولاړ دی او ولاړ به وي. موږ به تر هغې پورې اوکراین سره ولاړ یو تر څو چې ضرورت وي. صدر بایدن زیاته کا د اوکراین خلک چې دا وخت څه کوي او کمی کامیابی ترلاسه کوي، د دې نه یوازې د اوکراین لپاره ولی د ټولې دنیا لپاره ډیر لوی اهمیت دی. په دې وجه صدر بایدن د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره د ملاقات په موقع د اوکراین خلکو لا د انساني خواخوږۍ د کارونو لپاره د 300 او 1 میلیون ډالرو د اضافي امداد ورکولو اعلان وکړو. دا امداد به اوکراین ته نړیوالي ترقې لپاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په ذریعه رسولې شي. صدر بایدن وایي چې په دې رقم د اوکراین 1500 نه زیاتو خلکو ته د خوراک او د نقدو په شکل کې امداد ورسولې شي. دین علاوه په دې د اوکراین د 1500 نه د زیاتو خلکو لپاره د دارو درملو د سکولو د صفا او بو په دې سخت جمی کې د خپل کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه هم وشي. صدر بایدن د دې امداد نه علاوه هم اوکراین له یو عرب 500 کروڑ ډالرو د مالیت دفاعي امداد ورکړی دی. په دفاعي امداد کې فوجي اوزار او د توپخاني ټینکونو د راکټ لانچرو د پاره ګوره بارود ورکیدل شامل دي. امریکای خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه د اوکراین د بجلی د رصد د نقصانی نظام د مرمت کولو د پاره د اهم اوزارو ورکولو کار هم شروع کړی دی، چې داشان اوکراین په د بجلی د رصد خپل نظام د روس د حملو نه محفوظه او ساتلی شي. صدر بایدن نور اوه روس چکم عمل راخسته دی، مونږ د دې په جواب کې خړډاګیزه دریز اختیار کړی دی. روس د قصته د اوکراین په بنیادی اډانه حمله کوي، د اوکراین خلکو له درنا او د تودوالي د بندوبست کولو نظام تباه کوي، ځکه چې نن ورځ د اوکراین خلک په تور تیارې کې سخت یخنۍ ته پراته دي. روس د موجوده جمینه د وسلې کار اخلي، خلک د یخنۍ او د نهرې نه وجني او دوی د یو بل نه جدا ساتلي دي. امریکای د اوکراین د خلکو د میړانې ستاینه کړې ده او پوخ نیت کړی دی چې د اوکراین خلک به د موجوده سخت یخنۍ نه او د روس د زورګیرۍ نه بچ ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.